سلامونه له سهار شپږ بجې شپې زه سفیو الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو. ایران وایي راتلونکي اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشمه پورس په خبر پاڼه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پاڼه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوري چارواکي، د سیمه ایزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمه اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات فکری او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګران شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوې دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ دېرش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور ماجر ورګ دي کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دي ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافی بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولوی جام په لومړي ځل پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مهال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبئی انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګ کریم جنت هم په 15 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لخوا او همدارنګ نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه، الته د خبرونه لوستلای شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یو مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری کرندیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
There are no solutions.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځنګړ ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نوي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبري وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده داده چې په افغانستان کې به ترهګري ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه هېد تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیشته وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې لشپژم ټولګي له زده کړو محرومې کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونه د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسبری شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژۍ ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون له لارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قنصلي چارو پخوانی مرستیال علي رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټانو د سیاسي چارو ځینې شونونکي بیا د یو شمېر وادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو وادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغه هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغو هیوادو د بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او رویش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستي او بدلونونو داسې ښکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوا نه په ایرانی کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدل دا او نپری دی. دا تمام خی چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمند دی چې د دې ډیپلوماټان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د قنصلي مسایلو پر رابطه باندې د هغه د چنوې سفیر د قنصلي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې چې پرون یک شنبه د نومبر 23 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علي رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10 د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازي اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او ترڅنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړی استازي په توګه هم چارې مخ ته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علي رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرص او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. کڅام د نړۍ هیڅ یو طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبانو تل دا ویلی چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنکړه، خو ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډیر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي. د دوړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتن کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګری، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیه کړی ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکارۍ او مرکز ګرځولای دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لستخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکارۍ او د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستۍ ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حل ځلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندیشنو ښکارندوی کوي.
دغه حل ځلې د دې لپاره دي چې که یو اجماع رامنځته شي چې هم په داخل د افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف تر نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان لاري له پاکستان سره د ریل لاري په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنی او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه شمنه ده چې طالبانو د دوه په موافقه کې هم کړی ده او د سیمېو نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملی کېدو غوښتنه کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې او د برلین پانتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اکبر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لورو سره دوی مطرح کړی وي په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي، نو دوی به لیواله وي چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوهې څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم درېم څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندې او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، د راپور کې زموږ همکار عابد سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونو یې دوم ودونه کړي.
د زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه وم، ما تعلیم نه وکړی، بې سواد وم، پنځمې لورګانې دي، درېمې زامن دي، ما ته بار وخت ویلي وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ، په تا مور پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بیا ورته یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بس ګولا د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګولا چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده، وایي اوه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډیرو سختیو ګاللو ته.
خزی نظر نه کې ماته وی وی ته بي سوادي ته بدرنګ او هميشه هم دا خبر کې او بنيله مي خپدرانه سترګو ګوري او جوړه جام مرته کې زما بچول م څه خاص نظر نه کې نور بس د بنزو سره مي ډیر توپیر ور چیلن ور سره کې همدا رنګ بس نرال جوړه جام کې نه مي په ساز خوا چی تپریدي همدا وی چی ته بدرنګ او ته بي سوادي او پتاولي مور پلار تعلیم نه کول زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډیر سخت دی او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډیر لوړ و خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زه ډیره وړه وم، دیارلس کلنه دولس کلنه وم چې واده شوم. مور مې وفات شوې وه، پلار مې هغې وختونو کې ژوندی و چې زه یې ورکړم. چې زه یې ورکړم دې خلکو له زما د میړه د عمر دومره ډیر و، هغه زما نه په عمر کې ډیر و. زه وړه وم څو وختونو کې مې ډیر وخته پورې، خو زه بیخي دغه هم نه ومه، د ښځو خبره رسیدلې هم نه ومه، خواښې غوسره و. غټ فامیل هم و، ډیر خلکو په کور کې او کارونه به م کول. د میړه مې را سره زندګي ښه نه وه، د خواښې غوسر مې هم ښه نه وه چې د دې بچی نه کېږي. زه خو په اصل کې وړه وم، ماشومان مې نه پیدا کېدل، لږ وختونه وختونه تېرېدل. د میړه مې زه لږ لږ را سره وضعیت ښه شو، زما هم عمر زیاتېده. خدای پاک ماشومان راکړل، یو څو ماشومان مې پیدا شو. بس یو لږ وختونه تېرېدل چې زما د خسر دغه د بل زوی و لیور مې و، هغه مړ شو. چې مړ شو د هغې ښځه پاتې شوه، ماشومان هم ورسره ډک کور را باندې را ننوته. ډېر خلک و، هغوی ډېر بچي و راغلل. زما میړه په نکاح بس موږ سره اوسېدل، جنګونه او جګړې شوې په کور کې. بیا چې دا بله ښځه راغله هم په کور کې وضعیت ښه نه و، جنګونه به یې راسره کول هر وخت. بس هغې له به نظر کوم، هله به نظر نه کوو، ځکه چې زه بې مور بې پلار وم، څوک مې نه و ته پوښتنه ته کړې وه.
د نوموړی په خبره موده وروسته یې په کورنیو جګړو کې میړه مړ شو او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړې. کلیمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړی وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدای یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عایشه بیا هغه میرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفات واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډیرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې د دوه ښځې وکړله دویمی زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصادي ډیر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډیر سختۍ کې ژوند تیر کړله. ډیر غریبیان یې هغه سره تیر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو. خو ما پسې راغله، نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډیر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنا باندې. نو یو ډیر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تېرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو ساغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی او هیچا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیه مهرابي د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
شانی او او براکری دس پورمی لچینو جامی می جوڑی ده هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می بيد یو زروش پو لاست باهو د حالي شور د ګنګرو د جنتی سندرو wakrama zabadi tulu tatabir tsungasham da dagha tulu da buluk husan batuk wastai zmad hasti zmad shayest bahabatuk wataki zma khaban zma mir zma tafsir da husan gad balcha papalang hatle mamatan raguri jaka hag dwaham bad khareedi jaka hag dwaham bad khareedi
آسیا مهرابی وای لدی سندره موخه د دې دوت پر وړاندې غک پورته کول دي
اسلام پر یوی بنی شزرا وستل یای بنه کېدل خپل د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالی یو ډول دی که خپل میړه بل بن پر راولی یعنی دویم یا دریم یا څوم شزه پر کوي یا خور ورور ته ورغواړي یا مور زوی ته ورغواړي یا خپل کوم بل لوستې شزه چې په ورستۍ کې هم سوي ده د لومړی شزه بنکیږي دا 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 ټول یو ګناه کوي یو جرم کوي ځکه د لومړی شزه سي میړه اخی د اولادو سي پلار اخلي او یا نیمګړی کوي د غې ژوند د غې ژوند ورته تقسیموي د غې د ژوند سي او څه کموي یو څه چې هغې ته ډېر مهم دی میړه میړه یعنی د ژوند ملګری په دې وروستیو کې چې اکثره شاعران لیکوالان سندرغاړي په ټول کې فرهنګیان هغه کسان چې ډېر شهرت لري ډېر لوستې دي د دیموکراسۍ او انساني یا جنسیتي برابرۍ د مخکښو مبارزونو تر نوم لاندې په رسنیو کې بحثونه کوي په اسلام مبارزه کوي اکثره دغه خلک پویم یا دریم واده کوي او یا اکثره دغه شزی دویم شزه کیږي بنه کیږي
ډیری هغه کسان چې دوا او درې ودونه یې کړي ډیری وخت ځان ته په دې برات ورکوي چې د اسلام په مقدس دین کې دوی ته د دوهم او دریم واده اجازه ورکړل شوې خو د اسلام حکم په دې اړه څه دی په دې اړه دینی عالم مولوی عبدالصبور آزادی رادیو ته وویل
فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده
که تاسو ویره درلوده چې تاسو به د میرمنو ترمنز اعتدال او انصاف نسوی مراتوالی نو تاسو پریویش زی اکتفا وکړي د ودونو کثرت پر دې مشروط ده چې ترمنځ انصاف وکړي د ټولو برابر حقوق ورکړي که دغه شرطونه پوره نسي یو سړی اجازه نه لري چې دوه درې نکاوي وکړي
د نکاکونه یا سې نکاکونه یا چار نکاکونه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وخت د طالبانو له بیا رسېدو شاوخوا اووه میاشتې مخکې د 2021 کال د جنورۍ په نیمایي کې په یوه فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقاد ګوته ورګرځي نوموړي د 2022 کال په می میاشت کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي لغیر ضروري متعددو او پډیرو لګښتونو سره لودونو منع کړل هیبت الله خونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وابه چی د طالبانو حکومت وای سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکه د بنګو لبوټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو لسوالیو تاسول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زده و د اوس لپاره څنګه کوته میاش بی میاش بی ریمیش ته خاخر بیا څه بل پر سر بیا مواد ته لورکم.
دا چې مینا ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام بیانان په لومړیو کې لڅ ډول نشي مواد څخه استفاده کوي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزيري سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یو خبرې دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پرې خودلو وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران د په شوري بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس را ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشو تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتحي وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولې دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروي کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چارس ما تخریب
کړه. ما د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي. د اسلاسو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو شا سیلولرو او په هغه گزاره وکړو.
ازمي تاریخ پېښ پرو
د خاش ولسوالی او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شوی تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي له همدې عمله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي. مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړه ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړه واکونه دمون خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپل کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا موتاد کېدو د مخنیوي لپاره د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د موتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د موتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر ته درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتې څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا موتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د هرات موتادینو د ساتنې او پالنې 3000 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابر نه شي د نشي موادو د اسانه ورزان پیدا کېدو لامل به بیرته موتاد شي.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زه د اوس بل سم کوته میاش به میاش به میاش ته خو خیر بیا څه بل پر سر بیا مواد ته لور کم.
د موتادینو ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دوی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د موتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله موتاد شوي وه.
تصمیم تړلې چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي، کار نشته، حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د موتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د موتادینو د ساتنې او پالنې 3000 مرکز چارواکي وایي چې دا موتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره موتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو موتادینو کورنۍ څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه هم برابر کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې دګې څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارو پکو هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي موتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیايي کارکونکو او درملو د نشټوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د موتادینو لاسونه لندوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل او هرات د موتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 موتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟
د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف په دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دنه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي، که هنر ولري هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپل معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپل معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته د یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپل معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک مواد مخدر که ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدر مواد پریږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوي شي، آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هرڅه یې د ذهن څخه وتلي وي، یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. دا مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشری ولس کال پورم، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوشی په دغه عمل باندې راو او دغه عمل ناشتاسته پوشری درس موږ د لاسه پاتې شو پوشری بس تا اعلی تر ورسید عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشری د تش سیګریټ نه نیولې پوشری بلسم سیم کیوم او دغه نه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا چر سو چر سو نه بس په تاریخ او تاریخ نه پوره تر ورس بیا دغه نه بعد ما کله واده وک پوشی او د واده د بچو خوون شم پوشری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هند بوټان پوشری کوم چې خارج نه راتله پوشری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشری پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډیر وخت دکانداري وکړه پوشری دکانداري مده نه شه د وژن رانا دکان هم د لاس لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیره زیات ما لاړه پوشری د سی وای د کورونه نه بار لاړه د ورځې به د سی وای پوشری چاته سو هم زرم دوله سو هم چې سو ګوت ترتله پوشری وګل په دینه شو ورکول تر نه پورې منا شکړې د ډیر لاس کرے کی الحمدلله پوشری د بل لاره نه ما پوشری داسې پیداګری داسې پوشری کار نه کړ پوشری چې پاوې باندې بیا د چا کوړه وخته مې پوشری د سیو بل غلط کار کړی پوشری او پیسو باندې بیا تل عمل کړی ورونه عمران ناراضه پلار عمران ناراضه پوشری په دغه ارمان ګور تر نه لاړ او د غرمان زمنګه د پلار ماغه د پوره نشو پوشری او مور هم د غمور هم ژوندې ده او اوسم کوشش کوم پوشری په دې ځای کې بستر مې وړم پوشری چې د عمل تر کومه داغه په ژوندې نه باندې او داغه دعا وختم دا باندې مې زړه دې بستر شوی صدق زینو غوت پوشری او بس چیرته دغه یو انډیوال سره بیا مخ شو پوشری چې هغه د عمل باندې اخته وي او سترګې مې سره ولګي پوشوري او هغه په دغه عمل وګورو نو به زما لري نه ورته خبر وانه وخوي پوشوري بس پوشوري چې کله انسان عمل پرې به د دې نه لري هجرت وکړي دا چې یو ځای تلر شي د عمل په نظر ونه لګي پوشوري انداز یو ملګری په نظر ونه لګي چې بیا د عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوشوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینه لري کوي بس یې ځای خو د دې ډیران د پوشوري بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خیسېګه پوشوري او خمینه را سره کوي او خ ناز را کوي او خ په خندا او په خوشحالي او خ قدر او خ عزت نه کوي چې کړه د عمل نه کوم ځکه کله په دې عمل باندې خلک یې د پوشوري بس بیا د هر یو سړي پوشوري بد می سېګم پوشوري او څه پلارم تیرې ګم بس څه هغه کاغه بدن دا نه سي ګم پوښه دا سي احساس کوم چې ده د معنا بدرازي مخدر مواد ترخه خاطر دا د پوښه لري چې ډېر یو خو پلار یو دا سي پلار پوښه لري چې الله تعالی ما کرا کړو ډېر یو غیرتی پلار ډېر کړهونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوښه لري چې بچي ادا کړم خو نه پېدم او ما د خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیږي چې کله دنیا نه لاړ پوښیږي دا وسرمان کو اوس لاس ته سن راځي تر نن پورې پوښیږي په دې باندې جاړه م پوښیږي چې کله مزه په لخ باندې سر کې د ماما تر پیاز نو زما سترګې ډکې شي پوښیږي او بس حتی دې پورې چې بالغ لون شي نور پوښیږي د ډېرې جاړه دا مواد می استعمال کړي نو ور نو اوس په ډېر ژوند خو پوښیږي تر ډېر حدا پورې د زما ډېر ملګری پوښیږي اوس پوښیږي څوک په خارج کې دي څوک چیرته څوک چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوی او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوه شوی بس دا هم زیاده په شپخانه کې پردي متعدینو سره
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مړ شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوې
او پازاب يم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نس تب خو به درد نه کوي
نه نه د نس تب می درد نه کوي ما ته له دوا خاني نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي هیڅ ګټه نه ده درته کړي یو سات آرامه به تا غد دونه در پوري شي
نو څو کوم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا دا سینې وی چې خدای مکړه د نس تب ته خراب شوی وي که زما منه ډاکټر ته به دی بوزو
د نس تب خو می دادې جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری دا سینې وی چې د نه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته به دی بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خوری خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض چې تاسو یې اومې شمخ کې نسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو ښه اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دا کټ پرې اوسه
خړاک
افرین
وای 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 خدای دې الله سم ویني سره ګزره
ته دې لاس راکړه دغسی
آفرین
وو دغسی
آفرین دغسی ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګورم
خړاک تاسو دغه دی وګورم
د نسټاپ خو جوړ شوی دی
نو چې د نسټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای او ډول پیچکاری ز په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعت به ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آرام وی
څه شي پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي تیر اخره که څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته واځي د عملیات لپاره ورکو کناروغ له درد ډیر په تکلیف نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي
ډاکټر صاحب زله درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف ما ته بده ویلی وای ما نور دوا درکوله درد باندې آرام شوو ښه پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګومې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي صدر پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسپچکارو یو متات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه متات شوم
هو له بد مرغه چې متات شوی
وای خدای دا په څه بلا اخته شولم
خورې دا ستاسو خپل لاسه هدي ناروغي درلودله او هغه جوړیدله خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وک په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانه نیم دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا د